کړه چې لیادې نوځي
د ملنګان او عشق نامرادو یو بولو د کمین دی تر شو په چلول باندې قدم راسته لګدي لاسونه په بزرګ او په قصرم راسته
کش کرنا بود ربا در تو باپ چل مل باندھے قدم را سرک دے آسون باپ دو ماتا سمرا سرک دے
د تیرو ورځو یو غمجن خبر ده چې د افغانستان مشهور هنرمند ظاهر هویدا له فانی دنیا رخصت واخیست او د تللیو د کاروان ملګری شو. زموږ همکار حجابر شینواری د ارواشاد ظاهر هویدا ژوند هنر ته کتنه کړې او یو رپورټ یې برابر کړی دی چې ناجیه صفی الولی.
افغان هنرمند ظاهر هویدا د کپ 13 منیټه په جرمنی کې د وشپېته کلونو په عمر وفات شو. د په یو منور کورنۍ کې دنیا ته راغلی و او 15 کلن و چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شو. د یو وخت ازادي رادیو ته ویلی و
وخت کې ما 5 ساله بودم و برادرم 3 ساله، یعنی کبیر هویدا. پدر مرد صاحب کتابخانه بود، شاعر بود، نویسنده.
زه چې کله 15 کلن وم او ورور می کبیر هویدا 3 کلن و، پلار می چې شاعر، لیکوال او د کتابتون څښتن و، موږ دواړو ورونو ته یو هارمونیه واخیسته. پلار می هغه وخت بلخ ولایت د سوداګرۍ په خونو کې مامور و، د هغه له موسیقۍ سره جوړه وه او په کورنیو محفلونو کې به یې ښه تنبور غږاوه.
ظاهر هویدا د رواني شمسي هجري پیړۍ په 40 او 50 کلونو کې له هغو لومړنیو هنرمندانو څخه و چې د اماتوري موسیقي ډله یې جوړه کړه او په دودیزه موسیقي کې تحول راوست. دی په 1951 کال کې د زده کړو لپاره ایران ته لاړ. ایرانیانو ته یې افغاني موسیقي ور وپېژندله او د کمر باري کمن سندره یې مشهوره شوه. ظاهر هویدا د خپلو کابو ټولو سندرو آهنګونه په خپله جوړ کړي دي. له ده څخه د شعر، سینما، تیاتر او انځورګرۍ په ساحو کې هم یو شمېر آثار پاتې دي. ظاهر هویدا د هنر او موسیقي په برخه کې د لسګونو افغانانو په هڅولو او روزلو کې برخه لرلې ده. دی یو داسې څوک چې د افغانستان د هنر او فرهنګ تاریخ په یاد ژوندی وساتي.
هنگام هنگام مهامان گم شد نه سفنا مهامان خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما را زمان مرهاندی
د شلمی پیړۍ مشهور دیکتاتور جوزف ستالین چې د بشمیرو کسانو د وژلو تور ورپورې دی، یو وخت ویلی و چې د یو کس مرګ تراژیدي ده خو د یو میلیون کسانو مرګ یوازې احصایه ده. منظور دا دی چې که د یو کس وژنه رایادوو نو یوه خاصه څیره مو سترګو ته درېږي، ځینې خاطرې رایادېږي. د یوې مور په باره کې فکر کوو او ممکن یو ماشوم رایاد شي چې د کور په دروازه کې ولاړ دی او د ورک شوي پلار د راتلو انتظار باسي. دغه فکرونه مو زړه غمجنوي او سترګو ته مو اوښکې دروي، خو د یو میلیون کسانو تصویر په ذهن کې نشو جوړولی او په همدې وجه ممکن ژور اثر راباندې ونه کړي. په افغانستان کې هم چې په تیرو څو دیرشو کلونو کې جګړه مارو ډلو په لکونو انسانان وژلي دي او لا یې وژني، د مرګونو عاطفي اثر کم شوی دی. په کابل کې چې په لومړي ځل ځینو کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د پاتې یادګارونو نندارتون جوړ کړ، دا امید ترې کېدای شي چې د احصایې ځای تصویرونو او د معلوماتو ځای عواطفو ته ورکړي. د دغه نندارتون په اړه د اسدالله لودین د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو خاطرې او پاتې یادګارونه نندارې ته کېښودل شول چې په تیرو دیرشو کلونو کې د جنگ جګړو قرباني شوي وو. په دغه نندارتون کې شلو افغان میرمنو برخه اخیستې وه او هرې میرمنې د خپل قرباني خاوند، پلار، ورور یا د کورنۍ د نورو غړو یادګارونه پر یو میز غوړولي وو. د نندارتون ګډونوالې میرمنې خفه ښکارېدې او ویلې چې د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه یې زړونه ډېر دردوي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې میرمن بصیرې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ دیار لسغړی د جنگ جګړو قرباني شوی دی او د هغوی پاتې شوی یادګارونه یې د نندارتون ته راوړي.
دغه تصویرونه چې ویني دغه ټول مې د شهیدانو دي. موږ دیار لس نفر شهیدان د خپل د کور ورکړي دي. دغه کالی چې ویني د شهیدان دي، دا ټوټه راته پاتې ده. دغه کالی چې دی د مالو کې وچت مو شپه کله نه لور شهید شه، دغه نوم زکیه و دغه کالی دي چې پاتې دي. دغه پښکاو دغه پیاله د مخ شهیدانو و چې دغه شهیدان تصویرونه چې ویني چې په دې کې چای خوړه
نمایش کې د خپل شهیدانو کالی خیدین پیلای خیدا بورسو فتی خیدې دغه وخت کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ، څه احساس کوئ؟
والله ډیر تلخ احساس کوم. دا شل کاله بخې ډیر تلخ احساس مې کوم چې دا مې ټول بیا بالغ تیر کړی او پټ کړی و ما وېڅه تکا تا لای نشو.
ل میرمن بصیرې څخه مو پختل چې د قربانیانو دغه پاتې شوی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري. هغه په جواب کې وویل
دلته ما یادګار راوړي دي. دا یادګار د همغه لاس کې لګېدلی ده، د همغه یادونه ده، د همغه ته ډېر زیات ارزښت لري. زه په دو باندې ژوندی یم.
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قرباني خاوند او ورور یادګارونه یې نندارې ته ایښي وو. د مه پرور مخې ته په غوړېدلي میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښي وې او ویلې چې دغه رنګ د خاوند ډیر خوښېده.
دلته ما د خپل شهید عکس نندارې ته ایښی. د شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندون ډیر خوښوه.
مهپرور وای د نندارتون فضا ډیره خفه کړه، ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه پکې نندارې ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي.
زه ډیره خفه کیږم. دلته چې راننه وتم د خپل قرباني ورور پاکس مسترګې ولګېدې. په رښتیا هم ډیره خفه شوم.
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډیره غمجنه وه. دلته یو داسې میرمن هم راغلې وه چې د خپل واده شین شال نندارې ته ایښی وو او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ور په زړه کیږي. دغه میرمن نرګس نومیږي او وایي چې خاوند یې د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو.
می دا د ډیر پاتې شونی شیان نندارې ته ایښي. د کتابونه دي چې مطالعه کول به یې، شیرونه یې دي، د واده شال مې دی، د خاوند پټو مې دی او په زندان کې چې په لاس باندې ځینې شیان جوړ کړي هغه هم نندارې ته ایښودل شوي.
کریمه یوه بله میرمن وه چې د خپل قرباني پلار یو لاسي ساعت نندارې ته ایښی وو. کریمه وایي پلار یې صاحب منصب وو، طالبانو له کوره لاس تړلی بوته او تر اوسه یې مړی ژوندی نه ده معلوم.
زما نوم کریمه ده. دلته نمایش د پلار مې عکسونه ده او د هغه نور شیخ پاتې دا یو لاس ساته. پلار مې یو شپې په کور کې وو، نه وخت شپې وو، طالبان راغلی وو. پلار مې لاسونه یې بسته کړه، سترګونه یې بسته کړه. پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده.
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي. له دغو میرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې میرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
افغانستان شاید د دنیا یوازینی هیواد وي چې د نجونو مکتبونه پکې سوځي او کلوپونه ورلوي شي. دغه راز افغانستان یو هغه هیواد دی چې د ماشوم د زوکړې په وخت پکې د میندو د مړینې اندازه خورا زیاته ده. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر د خپل هیواد دغو ترخو واقعیتونو ځورولی او دغه شعر یې ویلی دی.
زما مور د بل ماشوم په زیګون مړه شوه. زما مور راته کوم ورور را ډالۍ نه کړ. زما مور هغه له ځانه سره یووړ، مخته یې د سترګو تور را ډالۍ نه کړ. د مورجانې زنکتن مې نه هیریږي چې خپ غږ یې لړزول بر اسمانونه، له سینې چې د ساعت خطو غږ و چا مې کېښودل په سترګو غبرګ لاسونه. زما پلار چې د درې د کلیو خان دی، شته دره کې تر ټولو بې کسې وه. د مور مرګ مې سپینې اوښکې پرې رهي کړې. بې وسي وه، بې وسي وه، بې وسي وه. له هغې وروسته مې دا هیله په زړه کې چې به زه وم د درې ستره ډاکتره، کومه مور به د اولاد په زیګون نه مري، هره لور به شي د مور په غېږ کې ستره. زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، زموږ له کلي جوماتونه را چاپیر دي. زموږ کور د یوې شنې درې په منځ کې او شاوخوا ترې نه لوړ غرونه را چاپیر دي. زه د کلیو د خان اکی یوه لور یم. خان په ما ژوندی او زه ژوندی په ټولو. خان به ما د خپل ژوندون په قیمت ساتي، آن که چیرې پریوته غدی په ټولو. اوس د څوارلسو کلونو یوه پیغله، د مینو ټول نکلونه مې په یاد دي، لکه وی د مورنۍ ژبې په څیر چې د قرآن ډېر آیتونه مې په یاد دي. د آبا مې بلا ډېر زیات عزیزان دي، له هرې ونه یې رارسې سوغاتونه. زرزري جامو مې کلی لیونی کړ، په ګاڼو باندې مې ډک دي صندوقونه. د مورجانې له مرګ ډېر وختونه تیر دي، خو تر اوسه مې په سترګو کې غړېږي. هغه هیله مې تر اوسه زړه کې پاتې. فکر نه کوم چې دا به پوره کېږي. جوماتونو ته مې تګ ناروا شوی، ښوونځي ته د پراته لوی لوی قلپونه. هیچا دغه لوی انعام را ډالۍ نه کړ چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه، چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه.
اوس دغه نظم چې دی جوړو، صرف همدا موضوع دی په ذهن کې وای چې په ځینو وروسته پاتې ولایتونو کې چې نجونې له تعلیمه محرومه ساتل کېږي، د دغو بې وسي دي په ذهن کې وو قلم دې راواخیست، او که نه دغه کرکټرونه چې په دې نظم کې دي، مور و پلار و هغه مور چې مري و یو ماشوم هم چې د زیږون په وخت له دې دنیا ځي، دا ټولې صحنې دي په ذهن کې بیا دې قلم راواخیست؟
ډېر وخت ما یوه موضوع په ذهن کې وي، خو نور اړخونه خپله ورسره راځي. مثلا مور و ماشوم مري، په افغانستان کې ډېرې ستونزې دا دي.
د ترانسپرس اژانس یو راپور نوم یې و، افغانستان د ځوانی مرګو مندو وطن. افغانستان وای دی دنیا یو هغه ملک دی چې ډیر زیاتې مندې پکې مري، ځکه چې ډیر خلک ډیر کلیوال کلینیکونه نه پرېږدي. ویل کېږي چې ډیر ډاکټران دي، ډیرې نرسانې دي. وای موږ کلیو ته نه ځو، وای که ځینو کلیو ته، البته ځینو سیمو ته، وای که هلته لاړې سو ممکن یو څوک راشي او بیا هم ووژني، وم تښتوي. نو ډېر ډاکټران حاضر نه دي چې دې ولسوالیو ته لاړ سي. نو مندې مري،
مندې مري. دغه د نجلۍ هیلې چې وې چې دا به ډاکټره کېږي، داسې دغه عموما چې دا موږ هیلې لرو نه ورته رسېږو. دې مغېز راباندې درلود، خو ما نظم دې ته ولیکه چې یوه نجلۍ د کور تر څنګ ښوونځی دی، ولی ښوونځی تړلی دی. دغه نږدې ښوونځی ته نشي تلای. اصلا ما نظم دغه ته ولیکه، په دې بند کې یو ځای راځي چې زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، خو نجلۍ نشي ورتلای. که څه هم دا نجلۍ همدومره نازولې ده چې خلک سوغاتونه ورته راوړي. دا نجلۍ وایي خیر دومره سوغات راته راکړی، دغه وار راته را خلاص کړی، ځکه د نظم پای په همدې دی چې ما ته دغه سوغات راکړی. زه زرزري جامې نه اغوندمه، زه ګاڼې نه غواړمه، خو زه دا غواړم. دې تر څنګ په ما باندې پخوا اغیز د میندو مړینې کړی وو، د خلکو هیلې کړی وو، د جګړو کړی وو، دې ټول اغیز کړی وو. خو نظم یې دې ته ولیکه، دغه نور اغیز چې پخوا راباندې شوی وو، هغه تحت شعور کې راسره پروت و، دا راغوی هدې سره یو ځای شو، د ما نظم یې را بشپړ کړ.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به خاطر مشکلات تکنیکی که ایجاد شده بود، مجله رادیو آزادی که به زبان دری باید نشر میشد متاسفانه از نشر باز ماند و ما مجله افتوار پشتو را به نشر رسانیم. حالا مجله دری آماده هست و تا دقایق بعد شما مشروف با شنیدن از این مجله خواهید بود.
مجله آزادی.